السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په دې راپور درته خبرو چې نن په افغانستان کې د کرونا ویروس د تطبیق پروسه پیل شو د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د تازه کلنی راپور په اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو چې په افغانستان کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوری اورو
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه له طالبانو سره د دې هیواد پر شوې موافقې له سره کتنه نه ده بشپړه شوې د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا د یو نسل ګڼه وژنه بللې ده بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی یونما دا خبره په هغه راپور کې کړې چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال د ملکي تلفاتو په اړه نن خبر کړی دی یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوي په دې هیواد کې ورسره د ملکي وګړو وژل هم زیات شوي دي یونما وایي پرله پسې اوو کلونو کې هر کال په افغانستان کې له 3000 د زیاتو ملکیانو وژنې ثبت شوي چې په دې سره دا هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل کیږي یونما د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په دغه کلنی راپور کې طالبان او نور سختدریزې ډلې د پسلو کې 28 ملکي تلفاتو مسؤل بلل دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورال لاینز په دې راپور کې ویلي چې 2020 میلادي کال کیدای شوه چې د افغانستان لپاره د سولې کال وي خو بیا هم روان کړکېچ د په زرګونو کسانو ژوند اخیستی دی د راپور له مخې تېر کال په افغانستان کې 3015 کسان وژل شوي او 5015 نور ټپیان شوي چې دغه مرګ ژوبله د وړم 2019 کال په نسبت 5% کمه ده طالبانو د ملکي تلفاتو په اړه د یونما د خپره شوي راپور په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او په خپره شوې خبر پاڼه کې د هغه موندنې رد کړې دي طالبانو ویلي چې د دې راپور له هغې برخې سره چې تېر کال د ډېرو ملکي تلفاتو مسؤل طالبان بلل شوي جوړ نه دي ځکه د دوی په وینا د دغو تلفاتو اصلي عاملان پټ ساتل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه له طالبانو سره د دې هیواد پر شوې موافقې له سره کتنه نه ده بشپړه شوې د دې وزارت ویان نت پرایس پرون دوشنبه په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل تر ټولو غوره لاره همدا ده چې ټول اړخونه هغه ژمنې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون او د امریکا او افغانستان ترمنځ ګډه اعلامیه کې یادونه شوې په بشپړه توګه عملي کړي ښاغلی پرایس دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه وبلله
You have heard me say
لما مو په تیرو ورځو کې اوریدلی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د نه منلو تر حدا زیاته شوې ځینو نښو چې ښایي دغه تاوتریخوالی لا زیات شي هم اندېښمن کړي یو د افغانستان خلک سوله غواړي او د سولې مستحق دي
د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي له طالبانو سره پر شوي تړون له سره غور ځکه کوي چې دې ډلې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړې د بایدن اداره دغه راز د دغه تړون له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستۍ نیټې چې د مۍ میاشت ټاکل شوی هم له سره غور کوي خو طالبانو ګواښ کړی چې که په خپل وخت نړیوال ځواکونه له افغانستان ونه وځي نو ښایي پرې حملې له سره پیل کړي د تېر کال د فبروري د 9 د تړون راهیسې طالبانو په نږدې یو کال کې پر دغو ځواکونو له حملو کولو ډډه کړې ده په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق لړۍ پیل شو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو دغه اعلان په هغو مراسمو کې وکړ چې نن په دې مناسبت په ارګ کې جوړ شوی وو
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوري ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي
ښاغلی مجرو وویل د واکسین په لومړۍ مرحله کې به دغه واکسین روغتیا پالانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. له هغې وروسته دغه واکسین یوه ډاکټره او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل چې د واکسین دغه لړۍ به په عادلانه ډول عملي کیږي. افغانستان په دغه مرحله کې د استرازینیکا هغه 15 ډوزه واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند له دې هیواد سره مرسته کړې ده. د کاناډا پارلمان له یوغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا د یو نسل ګڼوژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو 2 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له یوغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. خو د کاناډا پارلمان په خپل پرېکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو ویلي دي چې یوغوران له نسل وژنې سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 15 زیاتو کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بوګنونکې مرحله بللې او د هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د دې اوبا پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې د خپلې کورنۍ غړي په تیرو کلونو کې له لاسه ورکړي، تېره شپه په یوه تلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یاد ته درناوی وکړي او یاد ای ژوندۍ وساتي. هغه امریکایانو وغوښتل چې هوښیار اوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي.
خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې تفصیل ولولئ. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورې چې نن په افغانستان کې د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو.
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د دې ویاړ لري چې خپل وطنوالو ته کورونا پر ضد واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
هند 15 ډوزه واکسین له افغانستان سره مرسته کړي چې په ترتیب به روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته ولګول شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما وایي د سولې خبرو له پیل وروسته په دې هیواد کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یو تازه راپور خپور شوی چې پکې نږدې 15,800 کسان ټپیان دي او له 3,000 زیات ملکیان په 2020 کال کې مړه شوي دي. په دې اړه هم درته راپور لرو چې په کونړ کې خلک د توکو له ګرانیو شکایت لري.
چې ګران لډې راځي ته جوړ چې دی په 200 روپۍ دی، غوړ چې دی په 1,000 روپۍ دی.
د کاناډا د اندېښنو په ارتباط چې د اویغور مسلمانانو په اړه باندې څرګندې کړې دي، تاسو ته راپور خپرېږي. رازول لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د کرونا وبا له خپرېدو په یو کال وروسته په لومړي ځل نن د دې وبا ضد واکسین د تطبیق بهیر پیل شو. دغه واکسین د ورکړې د پیل په مراسم کې جمهور رئیس اشرف غنی په عادلانه ډول دغه بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس زیاته کړه افغانستان توانېدلی چې د کرونا وبا له اقتصادي او ټولنیزو زیانونو څخه تر ډېره په امان پاتې شي. اخو د عام روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي دا واکسین په لومړي پړاو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو، د رسنیو کارکوونکو او روغتیايي پرسونل ته تطبیق شي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم کال وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه ثبت شوه، خو له دې نیټې د بشپړ یو کال تیرېدو وروسته افغانستان نن وتوانید د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیق یا ورکړې لړۍ پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 15,000 دوزه دی چې په لومړي پړاو کې به 250,000 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غنی وویل کورونا وبا نړۍ ولړزوله، خو افغانستان وتوانید په ډیر ښه ډول یې مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانېدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان څخه ځان تر ډېره وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شوي واکسینو د تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې داده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 30% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د تطبیق زمینه برابره شي.
په دې پړاو کې د افغانستان له ټولو خلکو زما غوښتنه داده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامه روغتیا وزارت د وړاندیز له مخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅې په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې 30 تر 15 څلوېخت سلنه خلک براون غاړي انشاءالله یو پایله به ورکړي.
افغان جمهور رئیس له هند څخه هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګري په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به دا واکسین امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیایي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي.
افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوري ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې دپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان په یو شمېر ادارو او چارواکو د فساد تورونه شته، خو دا ځل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر ردرندرا چاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا سره د مبارزې په برخه کې دوی یوازې پرې نه ږدي. د هند سفیر له قوله د دې هیواد لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO لخوا منل شوی او هیواد په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد نو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 55 زرو زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېر یې له 2400 زیات کسان مړه شوي دي. په هغو کسانو کې چې مړه شوي یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والي سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنور زریاب یادولی شو. خو خبریال انیسه شهید لومړی میرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وایي له طالبانو سره د هوکړې ته رسیدلی چې د سولې د خبرو د دوام لپاره د افغانانو غوښتنو ته جدي پام وکړي. د افغان مرکزی پلاوی غړي رسول طالب سه شنبه په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په مذاکراتو کې لګڼو ستونزو سره سره بیا هم راتلونکي ته ډېرې هیلې شته. افغان حکومت پلاوی او طالبانو له شپږ درشو ورځو وروسته پرون یو وار بیا سره ناسته وکړه. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوحه کې له اوږد ځنډ وروسته د سولې د خبرو بیا پیل. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی غړی رسول طالب وایي په دوحه کې د سولې په خبرو کې له پیله تر دا مهاله ګڼې ستونزې وي، خو دواړه لوریو په یوې ټکي موافقه کړې. نوموړي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دواړو لوریو دا منلې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې به د سولې د خبرو د دوام لپاره یو اساسي مسله وي.
موږ
د خبرو د دوام لپاره له طالبانو سره څلور ټکو باندې هوکړه وکړه او طالبانو دا له موږ سره منلې. دوی مکلف دي چې دا له موږ سره د اجرا وړ وګرځوي. له هغه څلور ټکو یوې هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. د افغانستان د خلکو غوښتنه جمهوریت دی. د افغانستان د خلکو غوښتنه ټاکنې دي، هغه ټاکنې چې د خپل نظر په رڼا کې خپل راتلونکی وټاکي.
ښاغلی طالب داسې مهال دا خبرې کوي چې له شاوخوا شپږ دېرش ورځې ځنډ وروسته افغان او طالب مرکزی پلاوی تېره ورځ یو ځل بیا په دوحه کې د خبرو میز ته کېناستل. د دې پلاوی اخرنۍ ناسته د جنوري په 18 وه. د افغان دولت مرکزی ټیم په خپل ټویټر په دې اړه لیکلي، دوشنبه د کب څلورمه ماښام مهال دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له خپلې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار وکړي او مذاکرات به نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنۍ ته په استول شوی پیغام کې د دوشنبه ماښام ناسته یادونه کړې ده. هغه ویلي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې ناسته ته دوام ورکړي.
نن ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د دواړو هیاتونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ په ښه فضا کې ناسته ترسره شوه. په دې غونډه کې د مذاکراتو پر دوام ټینګار وشو او د اجنډا د موضوعاتو ترتیب لپاره ټاکل شویو ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د سولې د خبرو لوګ ځنډ پیل وړاندې د سولې مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانګزی بیا په افغانستان کې د ناټو ملکی استاد سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی په ټویټر لیکل شوی دواړو لوریو په روانو تاوتریخوالو د سولې په خبرو کې د چټکتیا پر موضوعاتو بحث کړی. په ټویټ کې راغلی د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت د سولې د ټینګښت لپاره مهم یاد شو او وویل شول چې افغانان روان حالت څخه نور ستړي شوي دي. له دې سره هم مهاله په کابل کې د امریکا سفارت شارلز دافیر راسویل سره هم په قطر کې د سولې د خبرو له پیل وړاندې په خپل خپل ټویټر لیکلی و چې هر ورځ له سولې پرته افغانان د تاوتریخوالي په ویره کې ژوند کوي. دغو تاوتریخوالو تیر کال په زرګونو ملکي کسانو ته تلفات اړولی دي. نوموړي دا هم لیکلی چې موږ د قربانیانو له کورنۍ سره غم راضي کوو او د افغانستان لپاره د ښې راتلونکي جوړولو لپاره له لاسه تللي فرصتونو څخه خواشینی یو. موږ د ملکي وګړو په نښه کول غندو او د سولې خبرو ته د سمدلاسه راستنېدو غوښتنه کوو. په دوحه کې د سولې مذاکراتي ټیمونه داسې محل سره کتلي چې د طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضرېدو انتقادونه په دې وروستیو کې زیات شوي وو.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلون کې ده.
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او ووینئ.
ازادي راډیو ته غواګست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د سولې خبرو لپاره روس په دغه یواد کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه دفتر نن خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې په کې راغلي په 2023 کال کې لدرې زرو زیات ملکیان وژل شوي او نږدې 15,800 بیا ټپیان دي. دغه راپور په بنسټ د جګړې د قربانیانو 30% ماشومان او ښځې دي. جزئیات په دغه راپور کې
یو ځل بیا دوم کال لپاره په افغانستان کې د جګړې له کبله د وژل شویو ملکیانو شمیر په یو کال کې له 3000 اوړي چې د هیواد په نړۍ کې د خونړیو هاغو په ډله کې راولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن د سیشن به پورس پور شو لیکلي که څه هم په 2000 کال کې د ملکیانو مرګ ژوبله د 2019 کال په پرتله یو څه راکمه شوي خو بیا هم د مرګ ژوبلې شمیر پورته دی. د دې راپور پر بنسټ هدفي وژنې او د مقناطیسي بمونو چاودنې په 2000 کال کې زیاتې شوې او د دې بریدونو موخه هم د محاکمو کارکونکي رسنیز کارکونکي مدني فعالان او مذهبي لګکې دي. د یوناما لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې د 2000 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه وه خو په وروستیو دریو میاشتو کې دا کچه ډېره پورته شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دې مرګ ژوبلې 46% مسؤلیت پر طالبانو 8% پر داعش او 22% پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اچولی. د دې راپور پر بنسټ د 12% ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلان د حکومت مخالف وسلوال دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د دې ټولو وژنو مسؤلان طالبان بولي. ښاغلي آریان ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ټولو اصولو او معیارونو زده کړو په نیولو سره جګړه کوي. د امنیتي او دفاعي سکتور ټینګار پر دې دی چې په خپلو عملیاتو کې د جګړې قوانین په پام کې ونیسي.
خو طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور یو اړخیز بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د یوناما د راپور له خپرېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه دا معلومات رد کړي دي او زیاتوي په دې راپور کې د دوی معلوماتو ته پام نه دی شوی او د دولتي ځواکونو او استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی. له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه بېلابېلو بنسټونو اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله داسې مال روانه ده چې په قطر کې د سولې خبرو له پیل وروسته ډېرې هیلې پر دې راڅرخېدې چې ګوندې دا خبرې به په افغانستان کې د روانې اوږدې جګړې ټغر ور ټول کړي. خو لا هم ورځ تر بلې په دغه هېواد کې جګړه پراخېږي چې تر ډېره یې قربانیان ملکیان دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو چې نه به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ موږ په مرتب کې د باران د لپاره په نه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ورزو کونر ته په کونر کې خلک د خوراکي موادو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دوی خبره چې کچیرته څو ورځې لارې بندې شي او یا هم د لارو بندېدو غږ سوداګر واوري نو بیا څه کوي؟ خوراکي مواد اړخته کړي او نرخونه یې لوړ کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
سید ولی مرکز اسداباد کې د چایو سماوار لري. لاسونه یې چاودیدلی، د اور په بچرو جامې سوري سوري او شلېدلی پلاستیکی بوټانی په پخو دي. وای
په یو وخت کې زمونږ بازار بیخي خراب هم دی او بل د سره چې ګران لډې راځي ته جوړ چې دی په 200 روپۍ دی غوړي چې دی په 100 روپۍ دی.
د هغه په خبره چې یو وړوکی ترماز چای په لس افغاني ورکوي او د ورځې اله د 2-3 سوه افغانیو چای پلوري. د خوراکي توکو بیو لوړوالی یوازې بے وسه او غریب کسان نه دي ځپلي، بلکې د یو شمیر هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی چې پخوایي یو څه ستونزې حل وي او کولی شول چې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. حاجی فقیر الله اسدآباد کې د زرګرۍ دکان لري، وایي د کاروبار نشتوالی او د اړینو موادو نرخونو لوړوالی ستونزې ډېرې کړې دي.
لاسګاډي والا مزدور د ورځې 150 روپۍ 100 روپۍ نشي پیدا کولی او 200 روپۍ باندې باندې لکه یوه تروړه وړه څه واخلي. په کار د زمونږ چارواکو ته چې دا نرخونه کنټرول کړي، کنه ولست آباد نور یوه ورځ لاره بند نه وي او دلته نرخونه د اسمان سره خبرې کوي.
دوی کله یوې خوا د خوراکي موادو سوداګر د نرخونو په لوړولو او احتکار ګرموي، له بلې خوا بیا مسؤل چارواکي د نرخونو په نه کنټرول ملامت کوي. په کونړ کې چارواکي هم د نرخونو د لوړوالي ستونزه مني. د کونړ مرستیال والی واسف الله واسفی ازادي راډیو ته وویل
ستونزه منو چې ځینې دکاندارانو اټیوال به خپل سری کوي، خو ولې هغه موظف کمیټه ته مدنه سپارلې چې د نرخونه کنټرول کړي او تر څو پورې کونړي ولسونه ونه ځورېږي او په دوی باندې د توکو بیه لوړه نه کړي. او په دغه برخه کې زموږ اقدامات جدي دي کوي او له نږدې نه څارو.
خلک وایي په ټول هیواد کې د خوراکي موادو تیلو او ګازو نرخونه په بې ساري ډول ختلي، خو نه یوازې دا چې حکومت د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلی، بلکې بیروزګارو کسانو ته د روزګار پیدا کولو او افغانستان کې دننه د خوراکي موادو د تولید زیاتوالي په ژمنو کې هم نه دی بریالی شوی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ورزو اورزګان ته په اورزګان کې د 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. مسؤلین وایي د یادې شبکې په فعاله کېدو سره به زرګونه کورنۍ د پاکو اوبو څخه برخمنې شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر 16 دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه 12 په کلیوالو سیمو کې او 15 په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول شوی دی.
په دې کې تقریبا 4,300 کورنۍ او 4,100 شاګردان به د دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده. او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه، پاکې د څښلو اوبه ورسو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشحاله دي. دی وایي مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یم یو تن کلیوال د دغه کلي. دا پروژه چې د انکشاف دیات خوا څخه پیل شوې وه، نن ختم شوله، افتتاح شوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلې چې ځان ته د اوبو یو سیستم فعال کړي، د څښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې د کولی سي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نور غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي.
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو دغه ډول 12 نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا نسل وژنه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په پارلمان کې د رای ورکولو پر مهال وویل په شینجن ایالت کې د اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې وو او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه لا زیاته کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
د کاناډا پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، د چین له اویغور مسلمان اقلیت سره د پیکینګ چلند نسل وژنه یا جنوسایډ وباله. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د پارلمان په ولسی جرګه کې د پریکړه لیک ته د رایو ورکولو پر مهال وویل چې په شینجن کې اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دی او له دې سره وزیرانو له ښاغلي ترودو وغوښتل چې د کار ته رسمن د جنوسایډ یا نسل وژنې نوم ورکړي. ښاغلي ترودو د جمعې په ورځ ویلي وو چې له شینجن څخه د بشري سرغړونو د پام وړ کره راپورونه رارسېږي. هغه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې وروسته هم ویلي وو چې کاناډا له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه پر دې غور کوي چې له اویغورانو سره د چین د حکومت چلند ته د جنوسایډ اصطلاح وکاروي. پرون د کاناډا په پارلمان کې له رایې اخیستو مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده، خو نن یې د پریکړه لیک له تصویب وروسته دا اقدام د چین د 1.4 میلیارد وګړو پر وړاندې یو شرمونکی عمل او یوه بې ګټې پارونه وبلله. په اوتاوا کې د چین سفارت هم په دې اړه غبرګون وښود او په یو بیان کې وویل د کاناډا دا هڅه چې غواړي د دې پریکړه لیک د تصویب له لارې د چین د پرمختګ مخه ونیسي نشي بریالی کېدای. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې شوې او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه لا زیاته کړي. کاناډا د چین د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې دا اقدام داسې مهال کوي چې د امریکا په ګډون په لویدیځو هیوادونو کې د ورته اقداماتو غوښتنې شوي او په عین حال کې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پر پیکینګ د فشار د زیاتولو لپاره د متحدانو په لټه کې دی. د بشري حقونو نړیوالې ډلې اټکل کوي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوران او نور وګړي چې ډیری مسلمانان دي په شمال لویدیځ ایالت شینجن کې په جبر سره د بندیانو په ډول په کمپونو کې ساتل کیږي. د چین پر حکومت همدار ستور دی چې په دې کمپونو کې ډیره خلک بیګار طبیعي او خځې شندوي، خو چین دا انتقادونه رد کړي او ویلي دي د شینجن مسایل د چین کورني مسایل دي او دا کمپونه د افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه زبر نه خوښ هم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. زموږ ویډیوګانې په facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو او د فیسبوک کې هم کتلای شئ.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد حسن کاکړ د شوري کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ته خورا آزاد دي فوجګار انم دې د کډوال ناره واوري نه تر صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شهلاقي د عام ولت سر لاس پیږي او خپل فکرتي ځای درولو چې خلک خور وځي یره مننه کور وځي.
کلیوال آشنا ما د هلمند د تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بېل وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي دا سولران ورته ایښي شمسیندارې بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریله شاډ مځکه خوشک کړي، نو دوی ته پاملرنه نه کوي. یعنې دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو سره عباس در کیلا پر شاډم دک باندې ته و نظم په ار ولایت په ار ځای د ار ورور صداخله ورزه ده چې وبو ته ارزښت ورکي د غرزش منور کوي چې دا دینن مرتاز دي د وشکلې د غاستر مخامخ د مرتاز خلک د وشکلې د کبل د وبو نشوال د کبل کډوالې ته اړسوي دي نو زما پیغام ټول وډون ته دغه دی چې وبو داسې استعمال کړي لکه غوړی یعنی غوته پرته وجه کې وبو چې ژوند وغړی کو بنې ژوند بالکل نست و سلام په احترام
زه جان محمد روزګان ولایت چوری ولسوالی را شزو د غاړي ساړي کني مانی ولې را زما درې سنجو فرصه خدا غوښتنه ده چې دلته د مليستر خان کې باید د یو ول سره نک کومک وکي د ورو غني یو بوجي په 2000 کالداري ده 6 لیټره دبا په 2000 کالداري ده او 10 لیټره دبا په 2000 کالداري ده زما درې جمهور خدا غوښتنه ده چې ولسوالی د لسپام وکي په د مليستر خان کې والسلام با احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کې یی نوریاس نوری به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي په افغانستان کې ملکیانو لپاره افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خنړی هیواد دی. یو نامه وایي پر لپسې وو کلونو کې هر کال په افغانستان کې له 3000 د زیاتو ملکیانو وژنې ثبت شوي چې په دې سره دا هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خنړی هیواد ګرځولی. یو نامه ویلي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوي په دې هیواد کې ورسره د ملکي وګړو وژل هم زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د دې هیواد په شوي تړون له سره کتنه نه ده بشپړه شوې. دا خبره د دې وزارت ویاند نید پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ښاغلی پرایس دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي په روانې کچې هم اندېښنه وښوده او وویل چې دغه تاوتریخوالی د نه منلو تر حده پورې رسیدلی دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. خبریاله انیسه شهید لومړنی افغانه وه چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. له هغې وروسته دغه واکسین یو ډاکټر او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو. افغانستان په دغه مرحله کې د استرازینیکا هغه 15 لکه ډوزه واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند د دې هیواد سره مرسته کړې ده. د کاناډا پارلمان له ویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جنوساید یا د یو نسل ګڼوژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایې اخیستو 2 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له ویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالتونو کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د 15 لکو زیاتو کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بوږنوونکې مرحله بللې او د هیوادوالو غوښتنه ده چې د دې وبا پر ضد مبارزه کې یو موټی شي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورې. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه او د ګوډیا چارت افری پروګرام
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ګلف ملي لوبډله په یو تمريني او روزنیز کمپ کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړه. د افغانستان د ګلف فدراسیون مرستیال محبوب شاه قاضی زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوبډله کې د 4 نجونو په شمول 14 لوبغاړي حضور لري چې د ترکیې په انطالیا ښار کې د 2 ورځو لپاره تمرینات کوي. د ښاغلي قاضی زاده په خبره په دغه تمريني کمپ کې له ګډون څخه هدف دا دی سو د ترکیې د ګلف لوبډلې له تجربې زده کړه وشي او ګډ تمرینات ترسره کړي.